السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. لن خبرونه د اسلامي همکاریو د سازمان استاجیو له جاپاني چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو او اقتصادي پراختیا پر پروژو خبرې کړي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمنشي ځانګړي استاجی طارق علي بخیت او د دې سازمان د بشري مرستو د وجهي صندوق مسؤول جمال الساعتی د جاپان د حکومت له چارواکو د دې هیواد د هغه مؤسسو له مشرانو سره چې په افغانستان کې فعالیت کوي له دوشنبه تر جمعې پورې په جاپان کې غونډه لرلې. په هغه بیان کې چې د اسلامي همکاریو سازمان پرون خپور کړی پکې راغلي چې دواړو لوریو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د ګډو پراختیایي پروژو د چارو د عملي کېدو لپاره یوه لاره پیدا شي. د بیان له مخې د دې غونډو په ترڅ کې پر دې هم خبرې وشوې چې څرنګه ممکنه ده د اسلامي همکاریو د سازمان جاپان او ملګرو ملتونو ترمنځ له افغانستان سره مشترک همکارۍ ته زمینه برابر شي. په متحده عربي اماراتو کې د غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د ماشونو د سیستم د پیاوړتیا مسله څېړل شوې. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون په دوبۍ کې پای ته ورسېده، تر سلو د ډیرو نړیوالو بانکونو استازو، د ډیجیټل سیستمونو متخصصینو او د مدني ټولنو کارپوهانو برخه اخیستې وه. دې غونډې ته د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلنډا کوډ وویل داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانانو ته مرسته رسېږي او په افغانستان کې له خصوصي سکتور سره کومک کېږي. د افغانستان بانک لپاره د طالبانو ویان حسیب الله نوري وړاندیز کړی دی چې دوی غواړي له ټولو نړیوالو مؤسساتو سره د نړیوالو قوانینو په رڼا کې روابط ولري. د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ راوسته د افغانستان پر بانکي سکتور بندیزونه لګېدلي. نن له بنگلاديش سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د ټیسټ لوبې څلورمه ورځ د افغان لوبډله په پاتې دوه ورځو کې شپږ سوه ولس منډو ته اړتیا لري او بنگلاديش اتو وکټو ته. پرون چې کله د لوبې وخت پای ته ورسېده، افغان لوبغاړو په خپلې دویمې پاڼۍ کې پنځه څلوېښت منډې کړې وې او دوه لوبغاړي اوټ شوي وو. کپتان حشمت الله شهیدي هم وروسته له ټپي کېدو له میدانه بهر شو. تر دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ ټیسټ لوبه په 2019 کال کې شوې وه چې هغه افغان لوبډلې د دوه څلوېښتو منډو په توپیر ګټلې وه. ایرانی او غربی چارواکي د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي مذاکراتو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. رویټرز اژانس چارواکو په وینا راپور ورکړی دی چې واشنگټن پر دې لارو چارو بوخت دی چې له ایرانی چارواکو سره د تهران د اټومي پروګرام د محدودېدو او په ایران کې د امریکایي اتباعو د نیولو په تړاو خبرې وکړي. همداراز په بهر کې د ایران د کنګل شوي او شتمنیو د خوشې کېدو پر مسلې وغږېږي. د چارواکو نوم د موضوع د حساسیت له امله نه دی اخیستل شوی، خو رویټرز اژانس څرګندوي چې دا خبره تر یو توافق یو تفاهم ته نږدې ښکاري. ایران او امریکا له شپږ څلوېښت کلونو راهیسې هیڅ راز ډیپلوماټیک روابط نه لري. او د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د 2.5 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن تیر ماښام په یو بیان کې وویل د مرستې د اساسي خدماتو لپاره دی، لکه د خوړو، اوبو، روغتیایي چارو، پوهنې او د داسې نورو شیانو لپاره چې ډېر اړین دي. بلنکن زیاته کړه دا مرستې به هغو خلکو ته د خپلو کورنیو له غړیو سره د تماس نیولو زمینه هم برابره کړي چې د جګړې له امله خواره واره شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د 2022 کال د فبروري میاشتې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، تر 15 میلیونه ډیر اوکراینیان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. ورځمو په خیر. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې، خو له هغه وړاندې څو راپورونه. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه راپور د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کیږي. دا راپور چې یو بنیادي ټکی له خصوص سره د طالبانو د چلن مسأله ده، اټکل لري چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټي د بشري حقوقو شورا سره شریک کړي. جزئیات یې له احمد شي براورو.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا د 350 غونډې ترڅنګ ټاکل شوې ده چې په جنیوا کې د دوشنبه په ورځ د افغانستان پر بشري وضعیت هم خبرې وشي. د افغانستان د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ به دې غونډې ته خپل راپور وړاندې کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې څیړونکي فرشته عباسي ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې وویل چې د ښاغلي بینټ راپور به تر ډیره د طالبانو له لوري تر لګیدلو بندیزونو را چرخي.
ما ګوش اخر خود را میکنیم کې صداي زنای مردم افغانستان
دا وای مجبه خپل ورستي هڅه وکړو چې په دې غونډه کې د افغانستان د خلکو شخص شو او زموږ خوشتنه به د بشري حقوقو له شورا څخه هم داوي چې د شاغلي بن کوراندي ست پام لرنه وکړي. د دې ترڅنګ دي د افغان شزو ژخته غوښتي یات
میکنه به به صداها ګوش میکنه.
د بشن نړیوال سازمان هم پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې ریچارډ بینټ او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د حقوقي تګلارې د برخې مسؤل یان سایدرمن به د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د شزو د وضعیت په اړه ویناوي وکړي. د افغان شوزو په استازیتوب په دې غونډه کې د شوزو د حقونو فعال او د بشري حقونو د دفاع د شبکې غړي نیکنه یاري همدارس د شوزو د حقونو فعال او د سولې او آزادۍ د حرکت بنسټګر پروانه ابراهیم خیل نجرابی برخه واخلي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او د هغه کاري ډلې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د زده کړو او کار په برخه کې د سیستماتیک تبعیض راپور د پنشن بی پورس د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې خپور کړ. دا راپور له نه اویا کسانو سره د می په میاشت کې د مرکو په استناد چمتو شوی دی چې له دې ډلې یو 50 ښځې دي. طالبانو په تیرو سه باندې 22 میاشتو کې له شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو ګرځولې دي او په دولتي ادارو او یو شمېر مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ ښځو ته حقوق ورکوي. ریچارډ بنټ په خپل نوي راپور کې پر طالبانو غږ کړی دی چې د بشري حقونو په برخه کې هغه ټول نړیوال اصول رعایت کړي چې افغانستان هغوی ته ژمن دی. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتل شوي دي چې د افغانستان مسلې ته شا نه کړي او د بشري حقونو د سرغړونکو په وړاندې کوټلي ګامونه واخلي.
اوریدل مو چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت راپور د بشري حقونو شورا ته وړاندې کیږي. خو دا ډول غونډې تر کومې کچې په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت د بدلېدو سبب کیدای شي؟ د یو نورو پښتنو ته فعالې ظریفې غفاری دې مرکه کې ځواب ویلې. ګوري
ملا یعقوب یو مرکه خپره شوه چې په هغه مرکه کې د دوهې د تړون په اړه بحث وشو. په هغه تړون کې ملا یعقوب واضح ووي چې د بشر د حقونو په اړه یا د ښځو د حقونو په اړه د دوهې تړون هیڅ نه و یادوري په دغه تړون کې نه دی شوی او هیڅ مسؤلیت چا ته پکې نه دی ورکړ شوی. د هیڅ موضوع د بحث نه و په تړون کې. کله چې دغه موضوعات د بحث و هغه موضوعات نو د دوی بیسه دغه سی غونډې نیول چیغې مذاکرې خبرې باسونه کانفرنسونه هیڅ نور د باور وړ نه دی.
اغلی غفاری بیا په دې برخه کې افغانستان په خپله د نړیوالو قوانینو په اساس جنو بشري حقونو ته ژمن دی. د مځکه په کورې کې د یو هیواد په صفت باندې جنو اصول باید مراعات کی. نو فکر نه کوي چې لشتر لشتر دغه موضوعات چې پکې یاد شي دا په خپله یو غوښتنه ده او یو تقاضا ده، لکه د مکتبونو او د سنور موضوعات چې طالبان ممکن مجبور کیسه دا پرانیزي.
ګوره طالبان مخکې دی چې په قدرت راشي کولای شوی چې نړیواله ټولنه طالبان مجبور کی او یا هم قواعد او اصول ورته وټاکي، لکه څنګه چې د خارجي اساکرو د وټلو او یا هم غوي ته د امکاناتو د مساعدولو لپاره تری کرخې په تړونو کې ورته کیښودل شوي او طالبان هم مجبور او مکلف ول داغه د عملي کولو لپاره او د پلي کولو لپاره. نو همغه شی دوی کولای شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هم وکړي خو نه دي کړي. 500 ډی دغه سي فرمانونه د ښځو د حقونو د تر پښو لاندې کولو لپاره او د غوي د ځپلو لپاره دوی وړاندې کړي دي چې په هیڅ قانون په هیڅ انسانيت او په هیڅ دین کې ناراضي. خو برعکس نړیواله ټولنه نه یوازې دا چې اکشن نه اخلي، خالص سټمنټونه لیږي او د دې سربیره د 140 میلیونه ډالر ورته لی.
تر اوسه پورې یو ټکی سي نړیواله ټولنه بیا بیا غي ادوي د نجونو او ښځو حقونه دي او وایي چې د همدغه لخاطر خصوصا دوی حاضر نه دي چې د طالبان حکومت په کابل کې په رسمیت وپیژني. د اقتصادي بندیزونه هم یو لړ لګول شوی دی، لکه د بانکونو په برخه کې. نور نړیواله ټولنه عملا څه ګام واخلي؟
نړیواله ټولنه طالبانو ته د دوهې د تړون په لاسلیک کولو سره رسمیت ورکړ. او طالبان نو چې دومره یعنی په هر برخه کې حتی د افغانستان د بشر غږ هم نه اوري. پامدې باندې ځکه چې هغوی وایي چې خرڅ شوي وایي په امریکایانو باندې، امریکایان بیرته موږ ته خرڅ کړي.
نو وبخښه، نو حل لاره څه ده چې سبا افغان نجلۍ په افغانستان کې مکتب ته لاړ شي او درس ووایي او د کار زمینه ورته برابر شي؟
یوازنۍ حل لاره ولسی پاسون ده. یوازنۍ حل لاره د ولس بیداری ده. یوازنۍ حل لاره په خپل ولس ده. دغه ولس چې په خپل پانسیږي هغه پلرونه ورونه
څنګه پاسو وبخشي؟ یعنی وسلې تلاسکي؟
ګوره خبره د وسلې نه ده. مونږ ډیر واضح، مونږ جرګې لرو، مونږ مرکې لرو، وخی ماته چې ترننه پوری هیبت الله ته یو د زادینه او د مشران او د سنگیرو جرګه د خزو د قانون لپاره ورغلی.
تاسو د مرکه په پیل کې د ملا یعقوب مرکه ته اشاره وکړه. د ملا یعقوب په مرکه کې هغه کوم کسان چې ورته ناستو تقریبا اکثریت هم دا خبره نارینه ول ټول هم دا خبره ورته وکړه چې د نجونو د مکتب موضوع به څنګه شي.
خو د ملا یعقوب جواب ته ملا یعقوب
نه جواب خو بیل خبره ده، یعنی تقاضا مې مطلب ده، یعنی خلکو خو تقاضا کړي.
تقاضا هم چدی ښه بحث تقاضا هم چدی ګوره په یو ګل نه پسرلی کیږي. مونږ د افغانستان په څومره ولایاتو کې ګوره حداقل څه وخت مخکې د بدخشان کې د طالبانو والی وژل شوی و، د دغه والی په جنازه کې چې څومره ولس را ولاړ ول څومره نارینه ولاړ ول هغومره نارینه ماته په بدخشان کې وښی کوم یوه ورځ د هغو بدخشاني محصلینو لپاره درېدلی وي چې د پوهنتون د دروازې په خوله کې وهنې وخوړلې.
ظریفه غفاري وه چې د ازادي راډیو پوښتنې یې ځوابولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږ مترو اوریدلای سي.
نیمروز کې یو خیریه بنسټ د هغو 500 بې وزله جوړو ډلې زواده کړی چې اقتصادي کمزوري لامل یې نشو کولای ودنه وکړي. جزئیات یې راپور کړي.
بیکاری، بیوزلی، ناوړه رواجونه او لوړ ولور هغه لوی لاملونه دي چې افغاني ټولنه کې د ځوانو جوړو د ودونو پر وړاندې خندونه جوړ کړي دي. د افغانستان په لر او بر کې سلګونه زره ځوانان د ولور ګټلو او بیکاری له امله کلونه کلونه د دوی ودونه ځندول کیږي. ګل احمد هغه بیوزله ځوان دی چې پرونی نیمروز ولایت کې د 50 جوړو ډلې ودونو مراسمو کې واده ترسره شو. نوموړي ازادي راډیو ته ویل شپږ کاله مخکې 13 کړي وخو د بیکاری، بیوزلۍ او لوړ ولور له امله یوازې وتوانېد چې د ټاکل شویو 15 لک افغانیو څخه یې نمایي ورکړي. هغه وایي د سیلاب خیریه بنسټ په منځګړیتوب ورته د خسر کورنۍ پاتې ولور وباخه او د واده مراسم یې ترسره شول. ګل احمد د خپلې خوښۍ احساسات ازادي راډیو سره داسې شریک کړل.
نو دا مشته ډېر د ویاړ او افتخار ځای دی. په ډیرو شاندارو مراسمو او په ډیرو ادب او عزت سره په ډیر احترام سره زموږ د واده ټول مراسم پای ته ورسېدل. نو دا ماته او زما کورنۍ ته ډیر د ویاړ او افتخار ځای دی.
نوموړی وایي د ډله ییز واده یاد مراسمو کې شاوخوا 6000 کسانو برخه اخیستې وه چې نمایي ښځې وې. بل پلو د سیلاب خیریه بنسټ مشر او په تیر جمهوری نظام کې د ولسی جرګې وکیل سید احمد سیلاب وایي 13 ورځې نیمروز ولایت کې د 500 بې وزله جوړو د واده مراسم نیولی وو. ښاغلی سیلاب وایي لوړ ولور د ځینو پښتنو کورنیو ترمنځ ضد او بدی د دې لامل شوي دي چې کلونه کلونه د ځوانانو واده وځنډیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نو موږ تیر میاشت کې په نیمروز ولایت کې د نوملیکنې پروسه شروع کړې وه چې د مختلفو د ټولو ولسوالۍ څخه او د نیمروز د ښار څخه مو د مختلفو قومو څخه مو هغه مستحق ځوانان غوره کړل چې هر ځوان یې تقریبا 1 کال 6 کاله 8 کاله اته یو ځوان پکښې وو چې 10 کاله یې هم خپل واده نه سوای کولی. تر ټولو ښه خبره دا ده په ډله ییز واده کې چې زموږ په منځګړیتوب کې باندې په هر ولایت کې چې موږ ډله ییز واده کوو په هغه ولایت کې د خسران زموږ په منځګړیتوب باندې هغه ولور ورته بخشي وزوم ته بیا نو موږ ته کار ډیر اسانه کیږي.
ښاغلی سیلاب وایي د دوی بنسټ د خلکو او نورو خیریه بنسټونو په مرسته د واده لګښتونه د ناوې او زوم د اړتیا وړ ټول البسی او د غراز د پخلنځي توکي سلوې خلمه د سینګار بیلابیل توکي پیری او د زوم او ناوې په واک کې ورکوي. سید احمد سیلاب وایي لوې خوا بیوزلی او بیکاری د بل پلو د خسر کورنۍ لزوم څخه په 13 اخترونو او نورو مراسمو کې د بیلابیلو رواجونو په نوم لوړ مصارف غواړي چې د چارې ډیرې ځوانان اړ کړي دي چې بهرنیو هیوادونو ته قچاقی لارو ولاړ شي او حتی ډیرې ځوانان خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړي. د ډله ییز واده دا مراسم داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ راهیسې په ټول افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه شوې چې ډیرې ځوانان د ملامتونکو ولورونو ګټلو په خاطر د ګاونډیو هیوادونو ترڅنګ اروپایي هیوادونو ته پر قچاقي مرګونو لارو سفرونه کوي چې ډیرې خپل ژوند قرباني کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناټو دفاع وزیرانو نه توانېدل چې پر اوکراین د روسیې د برید په ځواب کې د ناټو د نویو پلانونو په تړاو بشپړې موافقې ته ورسیږي. خو دې وزیرانو په بروکسل کې د خپلې د ورځنۍ غونډې په ترڅ کې له اوکراین سره یو لاړ ژمنې وکړې. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر یو ځل بیا له اوکراین سره د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار وکړ. لوی داستن په بروکسل کې د ناټو په مرکزي دفتر کې پرون د خبرو پر مهال د ناټو غړي هیوادونه وهڅول چې له اوکراین